Radio.
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام دی ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستو يم د سار 15 بجې دی نن جمعه ده د خبرګولي 12 د 2023 کال د جون 2 پیل په خبرونو کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه ښې خبرې کړي دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خپره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمي قومي او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړي دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل د په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پېښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پېښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په 10 ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سیشن په پرز د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل د 2023 کال په جولای کې په دغه یواد کې انفلاسیون 3.3% او له هغه مال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لږ ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.49 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو څلور کلن ماشوم
د سږ کال درې نورې پېښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قمندان وایي د هغه څه خلاف چې انګېرل کېدل د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند د چنار قول اردو عمومي قمندان برید جنرال ای ڈی ایس اوجلا پرون په یو مرکه کې همدار زویل پاکستان کې د روان کورنی بحران لکبل هم د کشمیر په تړاو کومه اندیښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاس ته لوېدلې. او د ایران د بشري حقوقو سازمان وې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې شپږ اویا فیصده ډیر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې ډیر ده خبرداري ورکړ چې کټن نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک خبرګون ونخي، سلګونه نور انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سکال جنوري له لومړۍ د می تر پایا درې سوه اووه تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ پوجونه درته وو ستو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د پوهنې وزیر داسې وخت ولسوالیو کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو ژمنه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه درې اویا فیصده زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم ریپورت لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هیواد ته راغلي او دلته موږ درې پنځوس اوریزې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز موږ ترسره کړې او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باور یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندېدو شپږ سوه شل ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هره ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوي حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوجونه درته وو ستو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي کابو دوې اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابې ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي متی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډېر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یوه راپور کې ویل شوي و چې طالبانو په ار کې د پخواني ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واکته رسېدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریز نه دی بدل کړی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2021 کال له اګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي، خو د طالبانو حکومت وایي د ناامنیو او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اګست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي غیر معمولي وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اګست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په هغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوي دي 138% وو. راپور زیاتوي چې د دغو بریدونو 20% په خیبر پښتونخوا کې او 18% په بلوچستان کې شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د ناامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لږ اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان TTP مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تار لګولو په اړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپله حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ای مسائل ربط افغانستان
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ له لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سعیدی دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان یا د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهیږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلی سعیدی دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان پاکستان TTP به افغان طالبان ځانته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اړه له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي، خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په برید کې وژل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي، خو دې خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توب د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده سبا ته البته بل مسابقه به د یک شنبه پرزوی او ورسته یعنی دریمه مسابقه د دغه یورجنې لوبو د چهارشنبه پرز پلان شوی ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینی بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یورزنیو مسابقو په لومړۍ هغې کې نن د سریلانکا د هامبانتوتا د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سږ کال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د راروانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. په خپله لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي. د سریلانکا ټیم د داسون شاناکار تر کپتانۍ لاندې په وروستیو کې دوه یورزنې مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربه نیوزیلند دوه ټیسټ لوبې او همداراس درې شل اووره سیالۍ د سږکال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سږکال د درې یورزنیو سیالیو بله لړۍ 3-0 پر هند وبایلله. خول بلخوا افغانستان د 2022 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یورزنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2022 په جون کې زیمبابوې ته 3-0 ماتې ورکړه. د سږ کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو وره سیالیو لړۍ 2-1 وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو وره سیالیو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړۍ درجه لوبغاړي ګڼل کېږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیموت کارونارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ښه ځلېدلی په یورزنیو او شلو وره سیالیو کې هم ښه لوبېدی شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی باولر ماتیشا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یورزنیو سیالیو لپاره په خپله لوبډله کې شامل کړی دی. تیز توپ اچونکی پاتیرانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګز کې لوبېده د سه شنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یورزنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بل ځل وی چې نوموړی په یورزنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شاملې شي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچني ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپل لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې ښه وځلید او همداراز رضا حسن زیات کړي دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یوه شلو وره سیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانۍ لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس ګلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په حال په ملا کې درد پیدا شوی نوموړی به لږ تر لږه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکمنستان ولسمشر بلاخره پریکړه وکړه چې د دغه هیواد په خیراکوم یا کراکوم دښته کې هغه اور ووژني چې په یوه کنده کې له څه باندې نیمې پېړۍ راهیسې لګېږي. قربان خیلی بردی محمدوف په وروستیو ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دې اور لمبې نورې مړې کړي. تر دې وړاندې د 2010 کال کې هم بردی محمدوف له متخصصانو غوښتي وو چې دا اور ووژني خو هغوی په وژلو بریالي نه شول. خو اوس ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتې ده. تفصیل عصمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د هغې کندې د اور د وژلو او ګاز د نه خپرېدو لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتي چې له کلونو راهیسې پکې اور لګیږي. له پلازمینې اشقاباد څخه 230 کیلومتره لرې په یوه کنده کې چې خلک یې د دوزخ دروازه بولي له 250 کلونو راهیسې اور لګیږي. دا کنده چې خوله یې 70 متره پلنه او 40 متره ژوره ده، د 1971 کال د مځکې د برمه کولو په مهال په تصادفي ډول رامنځته شوه او هماغه مهال جیولوجستانو د میتان ګاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به ګاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کاراکوم دشتې په دې کنده کې له څه باندې نیمې پېړۍ راهیسې اور لګیږي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډېرې هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پتیلی چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالتونو مرسته وغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د ګاز د نه خپرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالیا او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې که دا خبرې بریالۍ شوې نو د مځکې د تودېدو، د فوسیلي ګازونو د منفي اغېزو او د مضرو ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي. که څه هم د دوی خبرې پټې دي، خو ورڅخه خبر کتونکي وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د موافقې هیله شته. د انرژۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو له مخې حاضر دمه د ترکمنستان نږدې 10% ګاز ضایع کیږي. میتان ګاز چې د طبیعي ګازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي تر کاربن دای اکساید 80 برابر زیات د مځکې د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډیر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان ګاز د کمولو هڅه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست. هم اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیې ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنگي جرمونو قضیه وبایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو 101 استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو مډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیډنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیې لپاره دراماتیک پای دی چې تر 100 ورځو زیات وخت یې واخیست. تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیډنی مارنینګ هیرالد، ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یوه لویه بریا وه. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندي پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې 4 کلنې څېړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیډنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2018 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بې وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو تر څنګ یو سړی چې مصنوعي پښه یې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنځشنبې په ورځ په محکمې ته نه و حاضر سوی او له هغه وروسته یې هیڅ بیان هم نه دی خپور کړی، خو د استرالیا د قانون له مخې هغه اوس د قضیې د ټولو خواوو د قانوني لګښتونو د پرې کولو مسؤلیت لري. برتانوي مجله انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان شوی او خبرداري ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل شوي چې دوی باید د شخصي کرایه شوي استوګنې په لټه کې سي، ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغو 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پایه د ایستلو خبرتیاوي ترلاسه کړي. تر دې مخکې دوی ته درې میاشتې وخت ورکړل سوی و چې له هوټلونو ووزي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډیر خوښونکي لري. دا توکي یوازې ښځې نه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي چې په خپله سیمه کې له دې عمله مشهوره دي. علي رضا له دې کسانو یو دی. زموږ همکار نرګس مومند سنځه ورسره غږیدلې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم در او جای اضافه کردم، مردم می رو تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علي رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علي رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې مسله اکثر لري هر ورځ بیلا بیلې مفکورې ذهن ته ورځي. له هیڅ چای زده کړي هم نه دي، بلکې وخت په تیریدو سره له خپلو تجربو زده کړي دي. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي:
"کوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو. تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چتنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کیناست بیا له مالګې، ګشنیز، اوږې او نورو د اړتیا وړ مصاله جاتو سره چې لرو یې ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډېره با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له ګازرو جوړو، هغې ته جوش ورکوو چې نرم شول، بیا ماشین کوو، مکسر کوو یې، مرچ او مساله پکې ګډوو، هغې ته بیا سره چتنی وایي."
علي رضا وایي د ډېرو لرې ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې، د مڼو، د ګازر مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډېر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علي رضا خپل د کور په سړه تهکاوۍ کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه،
زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زی کور کی جوړوم او همالته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډیر محدود او پاک زی کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډیر وي.
دای وای د روژې په میاشتې کاروبار ډیر ښه وي، خو نورې میاشتې دومره گزاره نه ورباندې کیږي. علي رضا خان دی وای هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنس کاروبار ویشو، خو خنداوې هم وي او له یو بل اوړو را اوړو.
جالب خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غواړي. بله جالبه خبره دا چې کله یې کور کې جوړوو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې حالا تیز شه، حالا داسی وکړه، حالا حسی وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیری کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار کې د جاپانی مرسکلان ونډاوي چورته وایي د ټکانو په ماډل جوړ کړي چې ټکان پکې یې. نو مریض هم بیرې، کوچنی هم بیرې، زنانې هم بیرې، سپینږیرې هم بیرې. نو زما د اسلامي عمارت څخه دا غوښه نه ده چې دغه ټکانو والا مرسکلان بند کړي.
دغه پښتونستان واټ دوکانونه دي برسامونه چې خرڅېږي. دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والي صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ دا دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کې ږدو او غواړي دغه دوکانونه یو نیم زر ډالره پیشکي والي او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اوریدونکو لري. ډیره مننه کوم. زه را بشم خپل موضوع ته. موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا مایبینو معاشات نه ده حواله شوی نو دا ازادی رادیو کارکونکو څخه هله کو چی زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غږو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.